رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471.
په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا لپاره لاسلیکونه ټول شوي او سبا د استیزا نیټه ټاکل کیږي. اجرایی رئیس وای د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې له وشل شوو سیمه ییزو پولیسو سره همکاري او پر وخت مرسته ونه شوه، او د دفاع وزارت وایي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د ډیورن له کرښې دې غاړې قدم کیږدي. السلام علیکم، د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د خبری سات اوریدو ته هرکلی کوم. طاهر روخان د دې خپرونې تخنیکي چارې پر مخ وړي. د رپورټونو او مطالبو تر جزئیاتو وړاندې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. جان قال کوزه د نړۍ له تازه خبرونو سره په سټوډیو کې دی. الکوزه صاحب، نن د نړۍ مهمې پیښې او تحولات څه دي؟
بله مراد صاحب، یو خبر خدای چې د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په وینا کې بیا خبرې پیل کړلې، او دا په داسې حال کې ده چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د وروستۍ معاملې لپاره یو ټاکلې ورځ ورته پاتې ده. بل خبر دا ده چې د چین یو جګپوړی چارواکی وایي چې هند او پاکستان به د شانګهای همکاري سازمان کې د غړیتوب حاصلولو عملیه په روانې اونۍ کې پیل کړي. نور خبرونه هم شته.
مننه جناب قال کوزه. دوستانو، د نړۍ خبرونه وروسته وړاندې کیږي. لومړی له افغانستان څخه تازه خبرونه لرو چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان لوی سرنولۍ د کابل بانک له سلو ډېر مقروضین ممنوع الخروج اعلان کړل. د بغلان په ډنډغوري سیمه کې وسله والو طالبانو د افغان ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی، او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغوه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی سرنولۍ د کابل بانک 155 تنه مقروضین ممنوع الخروج اعلان کړل. د دې ادارې ویان بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ولسمشر د پریکړې په اساس به د دغو کسانو ملکیتونه هم د سرنولۍ لخوا خرڅ شي. ښاغلي عزیزی وویل چې په هیواد کې ټولو ښاروالیو ته هم امر شوی تر څو د دغو 155 کسانو جایدادونه کنګل شي. افغان ولسمشر نږدې لس ورځې مخکې د کابل بانک پوروړو ته یوه اونۍ مهلت ورکړ تر څو خپل حساب تصفیه کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي ډېر ژر به د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې جرګې لخوا استیزا شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې سبا به د رئیسانو په کمیټې کې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا ورځ وټاکل شي. په هیواد کې وروستۍ نامنۍ او د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي د کورنیو چارو د وزیر د استیزا عمده عوامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر څه موده مخکې د نامنیو د زیاتېدو په خاطر استجواب شوی و. د بغلان په ډنډغوري ساحه کې وسله والو طالبانو د افغان ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالجبار پوردلی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه له نن سهار څخه پیل شوې او لا هم روانه ده. ښاغلي پوردلی وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه شپږ وسله وال وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. نوموړي په جګړې کې د دوو پولیسو ټپي کېدل هم تایید کړل، خو تر اوسه وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سکال د 12 ټولګیو فارغانو څخه د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغوه کړه. د دغه وزارت ویان عظیم نوربخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د بودیجې د نشتوالي له امله شوې ده. نوموړي وویل چې په دې اړه یې د مالي وزارت سره خبرې کړي څو د اسنادو لپاره یو ځانګړې بودیجه وټاکي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزي اورئ.
د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په وینا کې خبرې پیل کړې، او دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د اټومي معاملې لپاره ټاکلې نیټې ته یوه ورځ پاتې ده. ایران، امریکا، روسیې، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني استازي د وینا په یو هوټل کې راټول شوي او هڅه کوي چې په معامله کې پاتې مسلې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن خبریالانو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مخالفتونه لا پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي و په خبرو کې خالص پرمختګ شوی، خو ځینې سختې مسلې لا پاتې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وان لی هم د یکشنبې پر ورځ ویلي و چې یو هر اړخیز تړون ډېر نږدې دی. د چین یو جک پوره ډیپلوماټ وای هند او پاکستان به د شانګهای همکاري سازمان کې د غړیتوب حاصلولو عملیه پر روانه ونې کې پیل کړي. د دې سازمان غونډه په روسیه کې کیږي. د شانګهای همکاري سازمان کې چین، روسیا، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان غړیتوب لري. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا په کې د ناظرونو په حیث ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چینګ کوپینګ خبریالانو ته نن وویل دا چې د شانګهای همکاري سازمان د نفوذ ساحه مخ په پراخېدو ده، د سیمې زیات شمېر هیوادونو په دې سازمان کې د غړیتوب غوښتنې کړې. د شانګهای همکاري سازمان کې د هند او پاکستان غړیتوب به د دې سازمان په پراختیا کې مهمه ونډه ولري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په ښه کېدو کې به مرسته وکړي. چین په ترکیه کې د پیکینګ پر ضد اعتراضونو وروسته نن وویل په شینجن ولایت کې نژادي ستونزه نشته. په ترکیه کې اعتراض کوونکو وویل چې پیکینګ د یغور مسلمانانو پر وړاندې ناوړه چلند کوي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي یغور مسلمانان دینی ازادي لري. د یغور مسلمانانو پر وړاندې د پیکینګ د چلند پر سر د ترکیه او چین اړیکې خراب شوي. زیات شمېر ترکان له یغوریانو سره په فرهنګي او دینی برخو کې ځانونه شریک بولي. د چین حکومت یغوریان له روژې نیولو او لمونز کولو منع کړی دی. د یکشنبې په ورځ په زرګونو ترکانو په استانبول کې د چین د قسلګرۍ په مخ کې مظاهره وکړه او د چین پر ضد شعارونه ورکول. د عراق یوې جنګي الوتکې نن په غلطۍ کې د بغداد په ختیځ کې یو بم وغورځاوه او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. د عراق د امنیتي ځواکونو ویاند برید جنرال سعد امان په یو بیان کې وویل دا پیښه د تخنیکي ستونزې له امله شوې. دا بم د بغداد په ختیځ کې په نایریه ناحیه غورځېدلی دی. جنرال مان زیاته کړه د جنګي الوتکې یو بم د تخنیکي عوارضو له امله نښتی پاتې شوی و او چې کله الوتکه اډې ته ستنېدله په بغداد کې په یو دریو کورونو وغورځېده. د مرګ ژوبل شمېر تر اوسه نه دی تایید شوی. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو نن د راقه ښار په شمال کې یو ښارګوټی له کوردي ځواکونو څخه بېرته ونیوه. د عین عیسا ښارګوټی دوی اونۍ وړاندې کوردي ځواکونو د امریکا په مشر ائتلاف په هوایي ملاتړ له داعش نه نیولی وه. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل اسلامي دولت وسلوالو د عین عیسا ښارګوټی او شاوخوا سیمې له کوردي جنګیالیو څخه نیولې دي. کوردي ځواکونو په دې اړه سمدستي څه نه دي ویلي. د یونان د حکومت یو منبع وایي صدر اعظم الکسیس سپراس نن د ټلیفون له لارې د اروپایي بانک له رئیس ماریو دراغي او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او دا په داسې حال کې ده چې آتن بانکي سیستم ته د پیسو پیدا کولو هلې ځلې کوي. سپراس دغه راز د یونان ګوند له مشر سره مشوره وکړه چې د مالیې نوی وزیر ونوموي. یونانیانو د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې د اروپایي بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا د سختو مالي مقرراتو د وضع کولو وړاندیزونه رد کړل. او د نایجیریا د مرکزی ښار جاوس په پرونی چاودنه کې لکتر لګا څلور څلوېښت کسان وژل شوي. عیني شاهدانو ویلي یوه چاودنه په یو رستوران کې وشوه او په بلې چاودنه کې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره اړیکې شلولې وه په نښه شوی و. د نایجیریا د عاجلو چارو اداره وایي درویشت تنه د رستوران په حمله کې او یوویشت کسان د مسجد په برید کې وژل شوي. په چاودنو کې اووه څلوېښت کسان ټپیان دي. د چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه ده منلی، خو په جاوس ښار کې اکثر وختونه د بوکو حرام سخت دریځه ډله حملې کوي. د ورځې په سر کې د نایجیریا په شمال کې د عیسویانو په یوې کلیسا کې بمي چاودنې شپږ کسان وژلي وه. بوکو حرام ډلې تېره اونۍ شاوخوا دوه سوه کسان په حملو کې وژلي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اورئ. په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیزار لپاره لاسلیکونه ټول شوي دي او سبا د استیزار نیټه هم ټاکل کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د استیزار پر ځای باید امنیتي پیشنهادونه وزیر ته وشي. شکریا بارکزای وایي
د استیزا او استجواب په ځای باندې امنیتي وړاندیز ورته ورکي او طرحه ورکي چې څنګه امنیت تامینېدای شي.
د حکومت اجرایي رئیس وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې له سیمه ییزو پولیسو سره لازم او پر وخت همکاري نه ده شوې. په دې اړه هم جزئیات خپرېږي او دا هم اوري چې دفاع وزارت وایي د افغانستان په پوله په خاص توګه د ډیورن کرخې دې غاړې ته هیڅ چاته د قدمې خودو اجازه نه ورکوي.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دیخوا ته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي.
په کابل کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند لسګونو غړو یو شمېر مدني فعالانو د فرخوندې د قتل قضیې په تړاو د استیناف محکمې فیصله غیر عادلانه وبلله. د افغانستان د مالی وزارت هڅې پیل کړي چې د عامه پوهاوي له لارې په دولتي ادارو کې د بیمې فرهنګ دود کړي. د ایران د اټومي پروګرام او په یونان کې د روان اقتصادي بحران په اړه هم په همدې خبري سات کې رپورټونه اوریدل شي. او د خبرونې په پای کې بیا د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د خبرونو ځانګړې برخه. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. ولسی جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استیضا پریکړه کړې ده. د جرګې منشي نن خبریالانو ته ویل د نورالحق علومي د استیضا لپاره وکیلانو لاسلیکونه هم ټول کړي او سبا به د رئیسانو په کمیټه کې د ښاغلي علومي د استیضا نیټه هم مشخصه شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر وکیلان بیا د دې استیضا مخالفت کوي او وایي چې د دې پر ځای باید امنیتي ارګانونو مشرانو ته امنیتي پیشنهادونه وشي. سفیر استنګزی په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د دفاع د وزیر د نه انتخاب او د نه امنیو د پراخېدو لانجه لا نه ده ختمه، د افغانستان ولسي جرګې پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استیضا کړي. د دې جرګې د ریپلوي وویل که څه هم په تېرو 12 کلونو کې د امنیتي سکتورونو د مسؤلینو سلبي صلاحیت ډېره ګټه نه ده کړې، خو اوس یې اړتیا ده سوله دې لارې په حکومت فشار راوستل شي. د ولسي جرګې منشي عبدالروف نامی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې تمه ده د کورنۍ چارو د وزیر د استیضا د ورځې د ټاکلو لپاره د یاد جرګې رئیسان د سه شنبه په ورځ پریکړه وکړي.
امضا د استیضا وزیر داخله درج شده.
د کورنۍ چارو د وزیر د استیضا لپاره درې شپې لاسلیکونه ټول شوي دي او وکیلانو غوښتنه کړې چې ښاغلی علومي استیضا شي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې د رئیسانو کمیټې په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې دا موضوع به په کومه ورځ په اجنډا کې شامل کړي. هر استیضا د واک د اخیستو معنا نه ورکوي، نو ښه ده چې هر یو امنیتي مسؤول دې قانع کوونکي دلایل وړاندې کړي چې سلبي صلاحیت نشي، خو چې هر څه وي د وضاحت لپاره باید چمتو اوسي،
باید آماده باشن.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ ناهمغږي، د پولیسو لپاره د جنګي وسایلو نشتوالی او کمښت، او سلیقوي مقررې او برطرفۍ هغه انتقادونه دي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي یې د کورنۍ چارو په وزیر مطرح کوي. ویل کېږي چې په پروان کې یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو د وسلو د یوې ډیپو د له منځه تللو وروسته ویلي چې نورالحق علومي د مجاهدینو استازیتوب نشي کولی او باید له دندې لیرې شي. د کورنۍ چارو وزیر له دې مخکې هم ولسي جرګې ته غوښتل شوی و او د ناامنیو دلایل په وزیرستان کې شوي عملیات او په نتیجه کې افغانستان ته د تروریستانو راوښتل بللي و. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي وایي چې په ملي شورا کې د ځینو کړیو د شخصي ګټو نه تأمین د دې لامل شوی چې د کورنیو چارو د وزیر استیضا مطرح شي. د دې جرګې یو غړي اکبر ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د یو القدس د تکار کې مخکې دوی ګټې په وزارت داخلي کې هغه ګټې له لاسه ورکړې دي، یا یو ورونه په مختلف اوزو کې امیرین اوس هغه اوزو څخه لرسې دي، نو اوس یو رقم دوی کوشش بده باندې کې سرسدای استیضا کې.
د افغانستان د اساسي قانون په 29 ماده کې راغلي د ولسی جرګې شلسله نغړی کولای شي د استیضا بحث وړاندې کړي او وزیر استیضا کېدای شي، خو که چیرته له سرګندونو وروسته ورنواک واخلي باید مواجه دلیل ورته ولري. د کورنۍ چارو د وزیر استیضا په داسې حال کې مطرح کیږي چې ځینې کارپوهان د امنیت د ښه تامین په خاطر د ملي شورا لخوا د بشپړو طرحو او وړاندیزونو جوړول تر دې ګټور بولي چې وزیران استجواب او استیضا شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو اوریدل چې ولسی جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استیضا پریکړه کړې ده. د ولسی جرګې غړي او سیاسي څېړونکي شکریا بارکزی وایي په اوسنیو شرایطو کې د کورنیو چارو د وزیر استیضا کوم درد نشي دوا کولی او امنیتي وضعیت به لا هم کړکېچن کړي. میرمن بارکزی په دې نظر ده چې د کورنیو چارو د وزیر استیضا مشخص اهداف لري او هغه تر ډیره د یو شمېر وکیلانو شخصي غوښتنې دي. په کابل کې زموږ همکار اسدالله الدین له شکریا بارکزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې د دې پریکړې په اړه نظر څه دی چې غواړي د کورنیو چارو وزیر استیضا کړي.
استیضا د قانون پر اساس باندې یو پروسیجر دی، خو البته باید مواجه دلایل پکې موجود اوسي. امام لپاره دا ډېره عجیبه ده، ځکه چې یو وزیر تر تو اوسه پورې شپږ میاشتې د کار نه نه دی وتلی او هغه هم په دې شرایطو کې په هره ورځ هره جبهه باندې مونږ جنګ لرو. آیا دا ضرورت دی چې مونږ وزیران استیضا کړو؟ او که خپله د خپل نظامی سکتور سره همیتی مسائلو کې مرسته وکړو، زه فکر نه کوم چې دې نه وروسته استیضاګانې وشي کولی چې په افغانستان کې د اصلاحاتو جوګه شي. برعکس، په داسې حال کې چې مونږ دفاع وزیر نه لرو، امنیتي ملي ارګان کې هم ستر تغییرات راغلي دي، وزارت داخله مونږ له لاسه پښو نه واچوو، او یا هم وزیر د اقل تر روحي فشار لاندې اونې ستیزه په نامه باندې دا ملک به کم خواته زی
او بخی ظاهرا د دې استیزا عوامل ناامنی او دغه راز د امنیتی ځواکونو یا امنیتی ارګانونو ترمنځ ناهمغږي خودل کیږي. تاسو موافقی چې عوامل به همدای او که د پردې تر شا ځینې نور مسایل هم شته؟
طبیعي خبر ده چې د پردې تر شا نور مسایل هم شته. افغانستان کله به امن و؟ اوه میاشتې مخکې، اته میاشتې مخکې افغانستان یو با امن افغانستان و. آیا د دې ناامنۍ علت وزیران دي که د وزیرانو نشتون؟ آیا دا همغږۍ چې منځته نه ده راغلې یو کمبود ده، یو خلا ده که نه دا یو دسیسه ده؟ زه فکر کوم چې متاسفانه په تېر دورو کې هم موږ د دې شاهدانو اوس هم یو چې اکثره وکیل صاحبان د دوی خپلوان، د دوی رشته داران، د قومندان امنی په شکل، د حوزې آمرینو په شکل باندې کارونه کوله، او اوس هم دوی غواړي چې د قراردادو په خاطر باندې یا د هماغه ګمارلو په خاطر باندې دا کار وکړي. که چیرته د ولسي جرګې د غړو سره احساس د مسؤلیت موجود اوسي، د استیزا او استجواب په ځای باندې امنیتي وړاندیز ورته ورکړي، یو طرحه ورکړي چې څنګه امنیت تامینېدای شي. افغانستان په اوسنۍ شرایط کې د دغسې لانجو تحمل نه لري.
بله، وبخښئ، داسې راپورونه موجود دي چې په پروان کې جهادي قمندانانو چې کومه غونډه کړې وه تېره اونۍ، هلته د فیصله شوې چې باید د کورنیو چارو وزیر د مجاهدینو استازیتوب نه کوي، باید دا استیزا او سلب اعتماد شي.
افغانستان یوازې د هغو جنایتکارانو کور او ځاله نه ده. زموږ غوښتنه نه ده چې زموږ امنیتي ځواکونه هر چېرته هر چا سره چې غیر قانوني وسله ویني ور باندې قانوني عمل وکړي. او طبیعي خبره ده د پروان پیښه د دې په ځای باندې چې هغه خلک چې پروان ته تللي دي، که وزیر دی، که رئیس دی، جایه دی، که یونیفورم والا خلک دي، دې په ځای باندې چې هغوی مجازات شي، ځکه چې دوی نشي کولای چې په خپل ګروهي، سمتي، قومي مسایلو باندې د کار په وخت کې په هغو ملحوظاتو باندې دوی کار وکړي. دوی راځي بیا یو وزیر استیزا کوي، د مجاهدینو استازیتوب څوک کوي؟ د مجاهدینو استازیتوب خو موږ ولیده چې ټول جګړه وه، د مجاهدینو استازیتوب خو موږ ولیده چې ټول فساد و، چې تر ننه پورې هغه فساد، مالي فساد او اداري فساد نه پاکیږي.
او به خیر وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم، که چیرته احیانا وزیر صاحب استیزا سي او بیا وروسته سلب صلاحیت شي، تاسو عواقب څنګه بولئ؟
عواقب به ناګواره وي. که چیرته دوی فکر کوي چې افغانستان میراثي چوکیګانې لري، دا خوب دوی به خپل ځان سره ګورته ویسي. بس دی، د همدغه میراثو له لاسه موږ ستړي او خسته یو. د همدغه میراثو له لاسه نن په افغانستان کې جنګ روان دی. د همدغه میراث او بد میراث له کبله افغانستان فکر کوي چې یو څو کسانو په جیب کې دی.
په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو وزیر د استهزاء د پریکړې په اړه مو د ولسی جرګې د غړي شکرې بارکزی څرګندونې واورېدې. دوستانو، په همدې خبرونه کې په همدې اړه ستاسو نظرونه هم راخلو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری هغه دوستانه ته چې غواړي پر همدې مسأله چې آیا امنیتي مقامات استهزاء شي او کنه، په همدې مسأله باندې خپل نظر لمون سره شریک کړي. د ټلیفون شمیرې دی 0922255 او بل شمیره ده 0992935. لا دوستانو اوریدونکو، هیله ده چې فقط د موضوع په مناسبت خبرې وکړي چې آیا په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله باید د امنیتي ادارو مشران استیزا شي او له هغوی پوښتنې وشي یا سلب اعتماد شي، او که ولسي جرګې غړي او د افغانستان د خلکو استازي هغوی ته پیشنهادونه وکړي څو په څه ډول په خپلو سیمو کې او په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه ستاسو دوستانو تلیفونونه هم واخلو. فکر کوم یو اوریدونکی په لاین کې لرو، څو خپل نظر په دې اړه شریک کړي چې آیا مشران د امنیتي ارګانونو استیزا شي او که څنګه. بله، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو
منصور باید استیزا نه شي، ځکه د کورنۍ چارو وزارت ښې لاسته راوړلې لرلې، دا د یو مشخصو کړیو په واسطه استیزا کېږي، باید دعوه نه شي.
ډیر زیات مننه دوستانو د اوریدونکو خپل نظرونه دي چې د ازادي رادیو لاره خبرېږي بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ په دې اړه خپل نظر شریک کړئ سره چې آیا د امنیتي ارګانونو مشران یا کورنیو چارو وزیر باید استیجا شي او کنه
کړی د څه رقم دغه وزیر ته لاره جوړه کړي چې هغه کې دوی د خپل هغه د اهدافو دپاره کوم وزیر وټاکي دا د مجاهدینو ټیکهداري نه شي کولی مجاهدینو اوس هم په صوبت کې معلومه کړې ده چې د افغانستان هر ګوټ کې دوی ورو ورو وحشت او دهشت غلاوې کړې دي اوس دوی غواړي
ډېره زیاته مننه
پروان کې د رئیس اجرایی هلته لاړو ورو ورو یو څو دانه ټیکهداران د جهاد ټیکهدارانو هلته لاړو پوسې کنه یوازې د دې چې هغه وګندي دوی لاړو برعکس هغه ورو ورو پوسې د دولت په مخالف شو اوس به ورو ورو
ډېره مننه بل اورېدونکی هم په لاین کې لرو تر څو خپل نظر د دې استیضا په اړه د امنیتي ارګانونو مشرانو په اړه څرګند کړي مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده مهربانی
مهربانی خدا کا دا موضوع خو چیرې دې دا ولسی جرګې کما د ولسی جرګې چې کما غوانه دا واخا
بله بله غږ مورو مهرباني وکړئ تاسو خپل نظر شریک کړئ چې آیا د ولسي جرګې لخوا باید استیضا شي وزیر کنه
په دې باندې چې د امنیتي وضعیت خلک متوجه شي مته د افغانستان کې څه حال روان دي خپل د جیبونو لپاره راکړې پوه شوي د دې په دې چې د امنیت
ډېره زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو له لارې د اوریدونکو نظرونه دي چې د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر او د نورو امنیتي ارګانونو د مشرانو د استیضا او له هغوی څخه د اعتماد د سلبولو په اړه له موږ سره شریکوي او تاسو هم اورئ په دې کې د ازادي راډیو خپل نظر یا د ازادي راډیو پالیسي شامل نه ده
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
دا حکومت اجرایی رئیس وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې له سیمهییزو پولیسو سره همکاري نه ده شوې. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال له سیمهییزو پولیسو د ملي اردو پولیسو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. قسم سولمل پر رپورټ لري.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي دغو کسانو په وړاندې باید جدي اقدامات وسي چې د میدان وردګو د جلریز په پیښه کې وظیفوي غفلت کړی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا ته خبرې کولې دا تایید کړی چې په دغه پیښه کې له سیمه ییزو پولیسو سره همکاري نه ده سوې.
بررسی های ابتدایی هم میده نشان میده که
دوی لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې له دغو ځواکونو سره همکاري نه ده سوې. هغوی د امکان تر حده مقاومت وکړ او تلفات یې ورکړل. دا یوه جدي مسله ده. نوموړی په دې اړه د ټاکل سوي پلاوي خبر ورکړ او په وینا یې تر پلټنو وروسته به دا موضوع نور هم روښانه سي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې دغه حمله به بې ځوابه پاتې نه سي. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر غنی یو پلاوی ټاکلی څو د دغه پیښې عوامل په دقت سره معلوم او د نتیجې په اړه جمهور ریاست ته راپور ورکړي. د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا دیرش سرتیري د پنجشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سول. یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو یې انتقاد وکړ چې سرتیرو ته یې د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده. اخوا د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه خپلو کې لازمه همغږي نه لري او په خبره دا اړینه ده څو داسې دایمي محاربوي قطعې رامنځته سي چې د ضرورت په وخت کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
متاسفانه با هم از سر و صداهایی که داریم افراد مسلکی
دیوی پا خوشینی سر سره لده چه پا اردو پلیس و ملی امنیت که مسلکی کسان لرو خوموش ده دفاع کرونی چار وزارتون و او ملی امنیت پا چوکات که ده دا دائمی حمایوی جگلیز و قطعو پا جوریدو بریالی نسولو با هم ده خطر ده چه ده جگلیز و مسلیتون و لالش سخه هریو اوجا خالی کوی شاغل کوهستانی سپارشتان کوی چه لش در لش پا مرکز و ده زونون پا کچه باید امنیتی زواکونو ده همجغی مرکزون را استاسی دی وای ک د ستونزې ته جدي پاملرنه ونسینو له همدې ضعف څخه به وسلوال مخالفین نور استفاده هم وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اورئ. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل د فاو سره توې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپل ځواکونو ته امر کړی دی چې کوم څوک د ډیورن لکر خیره اوړینو پر وړاندې مقابله وکړي. دغه راز د هلمند چارواکو یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او د کجکي ولسوالۍ خلک له حکومت غواړي چې د وسلوالو له ګواښونو او حملو څخه د کجکي وژغوري. د کجکي ولسوالۍ مقامات وایي چې دا ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې که کوم څوک د ډیورن له کرښې را اوړي نو پر وړاندې د مقابله وکړي. د دفاع د وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن خبریالانو ته وویل چې په یاده سیمه کې کافي افغان ځواکونه موجود دي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورنډ کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه سته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلي وي که هر چاته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خواته را تیر شي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. په دغه نښته کې یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان ووژل سول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت ته وروغوښت. اخوا په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي.
ما په نظر باندې د پاکستان د دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات تر اوسه پورې دغسې اقدامات ما نه دي لیدلي، ځکه چې دغه مهمه مسله ده د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي.
خو د پکتیکا والی امین الله شارق بیا له ازادي راډیو سره په امریکا کې د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړېدل ردوي او وایي چې یوازې د دغه هیواد پوځي قطعې د ډیورنډ کرښې ته رانږدې سوي دي.
فقط د ډیورنډ کرښې ته بیخي خپل نظامي قوتونه یا عسکري قطعات کاملا رانږدې کړي. په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشه باید پرته وای، اما دا د افغانستان د ډیورنډ کرښې دې خواته
تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وه. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
وامرودل چې دفاع وزارت وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپلو ځواکونو ته امر کړی چې که کوم څوک د ډیورنډ له کرښې را اوړي نو پر وړاندې د مقابله وکړي. د امنیتي حالاتو په ترڅ کې د کجکي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دا ولسوالۍ اوس هم د سقوط په حال کې ده او هلته غځېدلې لار د تیرو دوو میاشتو راهیسې د هر ډول توکو د انتقال په خاطر بنده ده. د هلمند امنیتي وضعیت په اړه په خاص توګه په کجکي کې د روان حالت په اړه له سیمې زموږ د همکار رپورټ اورو.
د ولایتي شورا وکیل او د کجکي ولسوالۍ اوسېدونکی مجید خونزاده وایي د کجکي په امنیتي حالت کې نه یوازې تغییر نه دی راغلی، بلکې د ورځې نه بلې ته د محاصرې حالت تنګیږي او هلته موجود سرتیري هم هیڅ ډول امکانات نه لري. که څه هم تېره اونۍ د هلمند والي او یو شمېر دولتي چارواکي د وضعیت د کتلو او هلته د یو لړ تصفیوي عملیاتو د پیل په خاطر سفر کړی و، خو داسې ښکاري چې نه عملیات سوي دي او نه هم د وسلوالو په بریدونو کې تغییر راغلی دی. مجید خونزاده وایي وسلوال په دوامداره توګه پر امنیتي سرتیرو بریدونه کوي.
چې جنګ شروع شوی دی دا یوه میاشت کېږي، بیا تر دې اوسه پورې جنګ په ټوله شاوګوز کې یو ساعت نه دی. جنگ څلور ساعته شروع دی چې په یا په پوستو باندې جنگ دی یا په خپل اوزو ماموریت باندې جنگ دی، او د دا خواڅخه اوږدو غټ توپونه درولي چې هغه مرمې دي په واقعي په کلي کې مشلي، هغه وطني ښځې و کوچنیانو دا بیچارهګان کې مشلي چې هغه په شاتات رسوي، نو کومه لاسته راوړنه دوی نه درلودلې.
ته ولایتي شورا دغه غړي ازادي راډیو ته وویل که چیرې مرکزي حکومت لخوا سم پاملرنه ونیسي کجکي سکوت کوي. اوس تشویشونه یوازې د کجکي پر امنیتي پوستو د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو نه دي. د سنګین له سروانکلا څخه هلته تېره سوې لار د تیرو دوو میاشتو راهیسې داسې په ټپه تړل سوې ده چې هیڅ ډول موټر پرې تګ راتګ نشي کولی. مجید خونزاده وایي د کلیو او لیرو سیمو څخه د جنګونو له امله د ولسوالۍ مرکز ته راغلي کورنۍ په بد وضعیت کې دي او تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ده ورته رسېدلې.
د کجکي ولسوالۍ کې لاګبندې دي، خوراکي توکي هلته په نشتون باندې حساب دي. که یې هغه په ډېر لوړ قیمت باندې خرڅېږي چې یوه بوجۍ وړه هلته اوس شپږ زره افغانو ته رسېدلي دي، چې هغه هم د وخت په تیرېدو سره چې دا لاره داسې بندېږي چې هغه به هم بند باندې وبدلېږي، چېرته نفوس ډېر زیات اوسېږي خپله په ولسوالۍ په شاوخوا کې، دلې ته چې د وطن خلک هلته د جنګ و د ټکان سره تللي ولسوالۍ ته
کتونکي وایي. د مرکزي حکومت چارواکي په کجکي ولسوالۍ کې د روانو حالاتو څخه نه خبرېږي او د هلمند چارواکي ورته د واقعي حالت په ځای د خیر او خیریت راپور ورکوي. د هلمند والي ویند عمر ځواک هم د تل په شان په کجکي کې د امنیتي حالت ډاډ ورکوي. ځواک وایي ډېر ژر هلته عملیات پیل کېږي او په کجکي کې موجود تهدیدونه په دومره کچه کې نه دي چې د کجکي اوسېدونکي ذکر کوي.
اوس کوم ساحې چې په ډېره کمه کچه باندې په هغو ځای کې مشکلات شته، ستونزې شته، هغه موږ نه خو خیر هغو د رفع کولو لپاره اوس هم اقدامات روان دي او په دې باندې فعلا کار روان دی چې هغه ساحې چې په هغو ځای کې امنیتي وضعیت یو څه مشکل سره مخ دی د هغو لپاره پلانونه نیول شوي دي.
د کجکي اوسېدونکو څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو که چېرې هلته غځېدلې لاره خلاصه نه سي، د ټولنې شورا وکیلان او امنیتي سرتېر به د لوږې او نه امکاناتو څخه د تنګي او برېښنا د فابریکې سیمه هم وسلهواله تور پرېږدي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. څلور نیم بجې شوي دي. جنا خلک اوسې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک 1155 تنه پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل. د دې ادارې ویان بصیر عزیزي ازاد راډیو ته وویل د جمهور رئیس د پریکړې پر اساس به د دې کسانو ملکیتونه هم د څارنوالۍ لخوا وپلورل شي. د ولسي جرګې ادارې هیئت وایي ډېر ژر به د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې جرګې لخوا استیضاح شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې سبا به د رئیسانو په کمیټه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح ورځ وټاکل شي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت سږ کال د 12 ټولګیو فارغانو څخه د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور آزموینه لغوه کړه. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د بودیجې د نشتوالي له امله شوې ده. د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په وینا کې خبرې پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې ایران سره د اټومي معاملې لپاره ټاکلې نېټې ته یوه ورځ پاتې ده. د چین یو جکپوړی ډیپلوماټ وایي هند او پاکستان به د شانګهای همکاري سازمان کې د پړیتوب حاصلولو عملیه په روانې اونۍ کې پیل کړي. د دې سازمان غونډه په روسیه کې کیږي. چین په ترکیه کې د پیکینګ پر ضد اعتراضونو وروسته نن وویل په شینجن ولایت کې نژادي ستونزه نشته. په ترکیه کې اعتراض کوونکو وویل چې پیکینګ د یغور مسلمانانو پر وړاندې ناوړه چلند کوي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي یغور مسلمانان دینی ازادي لري. د عراق یوې جنګي الوتکې نن په غلطۍ کې د بغداد په ختیځ کې یو بم وغورځاوه او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو نن د راقه ښار په شمال کې یو خرګوټی له کوردي ځواکونو څخه بېرته ونیوه. د یونان د حکومت یو منبع وایي صدر اعظم الکسیس سیپراس نن د ټلیفون له لارې د اروپایي بانک له رئیس ماریو دراغي او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. او د نایجیریا د مرکزي ښار جوز په پرونۍ چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم سپورتي خبرونه.
دا سلام په وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورت خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د کرکټ پورډ نړیوال شل اواره سیالیو لپاره د غوړایو پلړ کې نن افغانستان له جرسی سره سیالي کوي. د کرکټ پورډ معلومات لمخې دا به یو تمریناتي لوبه وي او ورته لوبه به سبا هم د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ وشي. د شل اواره سیالیو لپاره د غوړایو په جام کې افغانستان په بی ګروپ کې لشپر هیوادونو هالند، متحده عربي امارات، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. د کرکټ د شل اواره نړیوال جام سیالي په 2014 میلادي کال کې ترسره کیږي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د والیبال د نړیوال فدراسیون په رد باندې کې لوړ شوې ده. په کابل کې د بدني روزنې ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان والیبال ملي ټیم له 110 څخه نه اویا درجه ته لوړ شوې ده. ښاغلی پیمان وایي د والیبال په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان د والیبال ټیم درجه د دې لپاره لوړه شوې چې د ټیم په دې وروستیو کې په بنگلاديش کې ښه لاسته راوړنې درلودې. د ښاغلی پیمان په خبره د افغانستان د والیبال ټیم به د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د جنوبي آسیا هیوادونو په سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلی پیمان وایي چې دغه سیالۍ به په هند کې ترسره شي. د رسنیو د رمضان جام سیالیو په لړ کې نن شپه د څلورویشت او میوند تلویزیونونو د فوټبال ټیمونه په لومړۍ سیالۍ او د طلوع او نګار تلویزیونونه په دویمه سیالۍ کې لوبه کوي. دغه سیالۍ تر روژه ماته وروسته د فوټبال فدراسیون په انګړ کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې 14 ټیمونه د مختلفو رسنیو څخه ګډون کړی چې لومړۍ مرحله یې پای ته ورسېده او 14 ټیمونه به د یو بل سره سیالي کوي. د خبرونو پای
وړاندې په خبرونه کې د دې رپورټونو جزئیات اورئ. د همستګي ګوند لسګونو غړو یو شمیر مدني فعالانو د فرخوندې د قتل قضیه په تړاو د استیناف محکمې فیصلې غیر عادلانه وبللې. په دې اړه په همدې خبرونه کې رپورټ خپرېږي. افغانستان چې د شنګای د همکارۍ د سازمان څارونکي غړی دی غواړي د سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. دا چې ګټه به څه وي مرکه پیل لرو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر وو بچو پورې واورئ. د همستګي ګوند لسګونو غړو یو شمیر مدني فعالانو د فرخوندې د قتل په د قضیې په تړاو د استیناف د محکمې پریکړې غیر عادلانه وبللې. لسګونه دا کسان د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په منځ کې چیرته چې فرخونده وژل شوې وه مظاهرې ته راوتلي وو او د حکومت په ضد هم شعارونه ورکړل. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د فرخوندې له وژلو څخه څه کم څلور میاشتې تیریږي او تر اوسه په دې اړه دوه محکمو پریکړې کړې خو د عدالت غوښتنې غږ لا هم نه دی غلی شوی. د همبستګۍ ګوند لسګونه دا غړي او مدني فعالان د دوشنبې په ورځ بیا سړکونو ته راوتلي وو چې د استیناف محکمې پریکړه وغندي او د عدالت غوښتنې غږ اوچت کړي. د دغې ګوند یوې غړي سیلۍ غفار له رسنیو سره په خبرې کې وویل د خلکو د فشار له امله دولت مجبوره شو چې د فرخوندې د قضیې په اړه محکمې دایرې کړي خو یوې او بلې محکمې د عدالت د پلي کېدو په ځای فرمایشي کار کړی دی. هغه وایي د استیناف محکمې وروستۍ پریکړو دوی ته ټکان ورکړی دی.
کسان په اعدام محکوم کړي وه ولی استیناف محکمې د ارګناسو تر فرمایش لاندې هغه څلور اصلي قاتلین په 40 کاله بند محکوم کړل او د ځینو مجازات یې کم کړل. دا معاملې شي چې دولت د ښځو ضد خپلې دا ډول کړنې افغانانو ته ښکاره
کړي. اغلی غفار وایي اندېښنه لري چې د تمیز یا وروستۍ محکمې پریکړه به له دې هم سپکې وي او ممکن د ډېرو دیني ول شو کسانو د خوشې کېدو حکم صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې د استیناف محکمې تېره اونۍ په یوه سري غونډه د ابتدایه محکمې پریکړې ماتې کړي او د هغو کسانو جزای په اوږده عمر بند اړولې چې په اعدام محکوم وو. زین العابدین محمد یعقوب محمد شریف او عبدالبشیر د فرخوندې په وژنه کې څلور کیله هغه کسان وو چې دوه میاشتې وړاندې ابتدایه محکمې په اړه د اعدام حکم کړی وو. ابتدایه محکمې اتو کسانو ته د 14 کلونو بند او 11 پولیسو ته یې د یو کال بند سزا هم اورولې وه. په داسې حال کې چې د ابتدایه محکمې په څیر د استیناف محکمو پریکړو ډېر دا ډول غبرګونونه راپارولي. د استیناف محکمه وایي ټولې پریکړې د قانون په چوکاټ کې دي او د عدالت ډاډ ورکوي. د کورنیو او بهرنیو جرمونو په وړاندې د استیناف محکمې رئیس علي عبدالناصر مرید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عدالت دا ډول غوښتنې په ځای نه دي چې خلک دی د قانون په ځای دا عواطف عملي کېدل وغواړي.
زه فکر کوم چې د دې بنسټونو تشویش بې ځایه او عدالت تامین شوی. کله چې د عدالت بحث کېږي موږ باید د قانون په دایره کې خبرې وکړو. هلته د احساساتو او عواطفو ځای نه پاتې کېږي او موږ هیڅکله نشو کولی چې د هغې په اساس قضیه وڅېړو، ځکه هغه څه چې موږ ته لازم دي قانون دی.
په داسې حال کې چې په دې اړه د تمیز دریمه محکمه لپاتې ده، جمهوري ریاست وایي د دغې قضیې په بېلابېلو بودونو کې د څارنوالۍ د کار نیمګړتیاوې څېړل کېږي. جمهور رئیس اشرف غنی تېره ورځ د فرخوندې د قضیې د عادلانه حل موندونکي ډلې سره په خبرو کې وویل چې د قضیې د عادلانه څېړنې لپاره باید حوصله وشي. فرخونده تېر کال د هود د میاشتې په 28 نېټه د کابل په شادو شمشیره سیمه کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر احساساتي کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل شوه چې تر اوسه حکومت یې په تړاو 49 کسان د محکمې میز ته حاضر کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو نه اورئ. افغانستان چې د شنګای د همکارۍ د سازمان څارونکو غړي د غوړي د سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. په دې اړه نوریاس نوري د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخ حافظي سره خبرې کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسوي. خاغله حافظي وایي
شانگهای د افغانستان لپاره اهمیت لري په دې خاطر چې شانگهای د ډېر غښتلي هیوادونو په ګډون جوړ شوی دی او افغانستان مخکې هم چې د ناظر غړیتوب درلودل او مخکې تر هغې څخه د میلمه په حیث وو زمون وختنه دا و چې دا چون زمون غونډي چین په کې ډیر رول لري او د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه په کې دي او دا زمينه برابرۍ چې د اقتصادي ودې لپاره مون کولای شو چې بل سره همکاري وکړو کچیر دا د مسله نظامی اخ هم پیدا کی بیا پاره کې زمون ترجیح به دا وي چې یو کانفلیکټ اف انټرست یا په ستر تازه د منافع راځي پدې چې موږ امریکای سره او ناتو سره بیا سره ورو
تاسو ویل کچېره افغانستان دغه سازمان بشپړ غړیتوب تر لاسه کړی ممکن د نورو هیوادونو سره چې هغه امنیتی موافقه چې لاسک شوی د امریکا متحده ایالاتونو ناتو سره دا په یو شکل تقابل کړه نشي دغه موضوع د افغانستان امنیتی وضعیت د سازمان د اجنډا په سر کې ځای لري او هغه غواخونه چې له افغانستان د اسلامي دولت دلیل خو سیمه ته متوجه شوی دي څه فکر کوي چې آیا دغه اهمیت په پام سره یا دغه حساسیت په پام سره څه ډول همکاري به د سازمان د غړو هیوادونو او د دې سازمان نه بهر د نورو مهمو ګډونوالو چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي دغه همکاري رامنځته شي
او ما ارزو کړم چې دا خو ډېر پیچلې مسله ده په دې چې کچېری دوی بیل اجنډا ولري په استراتیژیک لحاظ او په سیاسي او جیو اکونومیک مسایلو په اکلا دا تکرار راځي ولې تر هغه حد چې موږ پیګو تر اوسه پورې دغه یو څه نه دی راغلی تکرار نه دی راغلی مثلا بلګی دا غدي چې کله چې د افغانستان او د امریکای ترمنځ امنیتی توافق لاسلیک شو چینایان اولین هیواد و چې دغه څه پلوی وکړل یعنی معنی دا چې دوی په دغه لوی مسایلو کې د امریکای سره او د ناتو سره په یو لیک کې حرکت کوي او دا چې په منطقه کې تراګری او دا شان پر ضد ده دا چین هم ګواخی او روسیه هم او افغانستان هم دلته مونږه ګډ موخف لرو په دې خاطر باندې زه ګومان نه کوم چې کوم ځکه راشي اما کچېری ماول کچېری په فرض محال دغه سه دی اجنډا د ناتو د نړیوال اجنډا سره فرق وکي چې موږ دوی سره استراتیژیک تړون لرو او بیا موږ په دغه یو موقع دریږو چې یو به انتخاب وو او موږ ته خو ترجیح هم دغه چې موږ مجبور چې یو قرارداد لرو او تعهد لرو چې په امریکای سره په تړون کې
حافظ صاحب تر اوسه چې افغانستان د دې سازمان څارونکو غړیتوب درلوده یعنی دغه څارونکو غړیتوب افغانستان څه ګټه رسولې ده
خو اول خو د دې منطقوي تصمیم او سفر خبرېدل نو دا یو زمينه او د لپاره چې د ولسمشرانو سره په کال کې په نوتی توګه په انول توګه دی لیدنه وکي او دا د ګټ څخه خالی نه وزه کچه د شانګهای د غوندو او درشل کې یا د هغه ترڅنګ دوی لیدنه کتنی د رول مثلا د افغانستان ولسمشر د چین ولسمشر سره یا د روسیې ولسمشر سره یا مثلا د تاجکستان او قزاقستان د ولسمشر سره دوی کولای شو چې وویني دا په خپل یو زمينه د تفاهم د زمينه د منطقوي یوون دي
د شنګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب بڅ ګټه ولري د افغانستان لپاره په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د نړیوال خونو د نړیوال خونې د نړیوالو اړیکو لمشر ازرخ حافظي سره خبرې ووري دي
د ازادي رادیو خبری ساعت
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري د یونان د مالی د وزیر لخپل دند استعفا کړی د پدې اړه په همدې خبرونه کې وړاندې اوریدل شي خو اوس د ایران موضوع اخلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې راتر اوسه هم د تهران او د نړۍ د شپږو سترو طاقتونو ترمنځ په ټومي مذاکراتو کې ځینې اختلافات موجود دي جواد ظریف زیاتوي چې د ویانا د مذاکراتو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده پدې اړه فریبا ظاهر رپورت لري
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی حسایدا ده چې د اټومي پروګرام په اړه پاتې اختلافات لمنځه یوسي په ویانا کې د رادیو فردا خبريالې په خبره جواد ظریف ویلی چې لا هم د دغه واد او لیدز ترمن ځینې اختلافات سته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ورستي توافق لپاره د جون د شمنې ټاکل شوی و خو دغه مده د یوې بلې اونۍ لپاره وغځول سو چارواکو رسمن ویلی چې دغه مهلت د سیشن به پروس پای ته رسیږي خو د فارس او تسنیم خبری ایجنسونو په استناد د ایران د مذاکره کوونکو پلاوی یو نږدې سرچینه په ویانا کې وایي چې دغه مهلت د چهارشنبې به پروس او یا د پنجشنبې سهار پای ته رسیږي خو د ایران او پنځه جمعیو هیوادونو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره هم مهاله د المان د بهرنیو چارو وزیر هم د ځینو اختلافاتو د موجودیت خبره کړې ده فرانک والتر شتاین مایر دغه موقع یو نه تکرارېدونکی فرصت بولي او ټینګار کوي چې د وروستي توافق رسېدو لپاره باید ښه ګټه ترې واخیستل سي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی و چې که ایران په مطلق ډول سختي وشي نو امریکا آماده ده چې له مذاکراتو ووځي. جان کری د یکشنبه پر ورځ له خپل ایراني سیال سره تر څلور ځلې خبرو اترو وروسته دا څرګندونې کړې دي. هغه زیاته وي په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو څرګندونو سره کاملا موافق دی چې وایي په دې موضوع کې هیڅکله دومره نږدېوالی نه و راغلی، خو وایي دا خبرې هر لوري ته وړل کېدای سي. هانا کاویانی د راډیو فردا خبریاله ده چې د همدې موضوع لپاره وینا ته تللې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
آقای کری زمانش رسیده بود که
د دې وخت را رسیدلې و چې ښاغلی کری په عمومي ډول یو نظر څرګند کړي. البته وروسته له هغه چې محمد جواد ظریف په یو ویډیو کې چمتووالی ښودلی و او ویلی و چې آماده دی دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي، او دا یې هم ویلي چې هیڅکله یو توافق ته دومره نږدې سوي نه و. له بل لوري مسأله دا ده چې ښاغلی کری وایي که ایران ونه توانیږي هغه پریکړې وکړي چې اړینې دي، نو امریکا په هر قیمت د توافق په کولو ټینګار نه کوي.
امریکا اصراری به دستیابی به توافق به هر قیمتی نداره.
با همدی حال که در فرانسه در بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم ویلی چه طول انتخابونه پر میز پراته دی.
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا نویو معلولینو د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیز چارو له ریاست سره ځانونه رجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي د شهیدانو او معلولینو د کورنیو د ډیرېدو یو لامل په دې ولایت کې د جنګونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته د دواړو غاړو نه پاملرنه ده. په عین حال کې د لویو لارو مځکو، کلیو او ان کورونو کې د وسلوالو لخوا د ماینونو ځای په ځای کول هم د معلولو د ډیرېدو لامل بلل کېږي. الیاس دای په مفصل ریپورت لري.
چاودنه یو د هغه په دیدو څخه چې لامل ډیر کسان وژل کیږي او ځینې د خپل وجود شیرین غړي سترګې لاسونه یا پښې د لاسه ورکوي. په هلمند کې د وسلوالو حملو، ځانمرګو بردونو او د سړک ته غاړې د ماینونو له امله یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 1504 اویا تنه نوي معیوبین د ځان د راشتر په موخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره ښځې او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزادوال وایي کسانو سروې وسي پروان مریض کال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنګونو او په خاص ډول په کلیو او بانډو کې د ځای په ځای سو ماینونو د چاودنو له امله د خپل وجود غړي بایللي دي. نوزادوال وایي په لیرو ولسوالیو کې داسې کسان ډیر دي چې تر تداوی وروسته کور ته ځي او دوی ته مراجعه نه کوي.
اما د شهیدان مدلونو مکمل نه دی معلوم. جنګي حالت د شمالي ولسوالۍ سره چندانې خلک رفت آمد هم نه چې کولی کې وکړم خبر نه دي چې د زما نفر شي چې دولت ما سره څه مرسته کوي، د زما نفر مدلول چې دولت څه مرسته سره کوي. دا چې ستا او زما او د بل د خولې څه خبرېږي هغه خلک روزمره روان دي. هغو کار ته موږ اماده یو په ښه اخلاص ډول سره کارونه سرته رسوو.
د هلمند په شمیر ولسوالیو کې 14 کاله کېږي جنگ دی. له دې جملې سنگین، مساکلا، کجکی، نوزاد، نارسراج او واشیر یادولې سو. د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي د رجستر سو معیوبینو څخه 90 سلنه د دې ولسوالیو اوسیدونکي دي. د سنگین اوسیدونکي چې غبرګې پښې څلور میاشتې وړاندې د کور مخ ته د مین په چاودنه کې د لاسه ورکړې دي، ازادي راډیو ته په تکلیف دی او داسې فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدلی دی. شمتولله چې 14 کاله عمر لري په آینده پورې حیران دی. وایي په نه پښو به څنګه د ژوند له لوړو او ژورو سره ځان عادتوي. شمتولله په دې ورځو کې د سره سلیف د دفتر اړوند د اورتوپیدي له څانګې څخه پلاستیکي پښې اخلي او داسې کیسه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې ناوخته موږ وتلو چې مین موږ په کوڅه کې ځای پر ځای سوی و. بیا زه پر وختم، زما دواړې پښې اوس کاټې دي. زه خپله کار نسم کولی، دا سو د یو بل کار نه یم، پښې مې دواړې کاټې. دا کور ته زما دپاره بېخ تکلیف دی، د نور دپاره چې ما پورته او کښته کې او د یو باندې ځای دپاره د راایستل. یا ډاکټران ماته ویلي دي چې تا ته پلاستیکي پښې درلویږي، ته ژوند نسې په کولی، زاریان یم چې ژوند به انسان.
په هلمند کې په داسې حال کې ورځ تر بلې د معیوبینو شمېر په ډېرېدو دی چې د رسمي شمېرو له مخې په دې ولایت کې 2400 هغه کورنۍ ناچیزه امتیازات اخلي چې شهید یا معلول ولري.
د دې 2400 رسمي رجستر سوو شهیدانو او معیوبینو څخه اتیا تنه یوازې توانېدلې دي چې د کور لپاره یوه نمره واخلي او پاتې نورې نه یوازې سرپنا نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش لپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلی دی. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي، د بې سرپنایۍ له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپلو ماشومانو ته سرپنا او ډوډۍ برابر کړي.
معیوب چې دی ګرد مشکلات دی، یوم په خپل زوی شهید شوی دی، دروسم پاونه جین دی لاستنا یالداري را پسې د زما کار دی نیری دی، اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم، د کور غذا پیدا کوم، د خپل ځان خرڅ پیدا کوم، زه خپل یوه ورځ د واسه نه خلاصوم.
نوم یې خدای داد دی، د نوزاد ولسوالۍ پروش کال د نوروز پر 15 باندې پر 15 باندې موږ د پیسې واخیستل. دا معیوب مشکلات حال سرش کال چې دی موږ خپل د مریض د نلرو د کور د نلرو ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور انیس
په دنیا کې د سعادت پیدا کو د ماشام په دی پورې میام د ماشام د پیدا کو د سعادت اوس لاس ته ما یال ما په ما په سی دی.
د جنگ او مخالفت لامل پات د نیمو جوړ انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستون سره لوبي کوي. ارواپوهان وایي هغه کسان چې د جنگونو او چادون لامل د بدن غړي د لاس ورکوي ځان نیم کمزور او د کورنۍ ترڅنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي معیوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه معیوب یا کمزوري ګڼل معلول په ځان بې باور کوي او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتبار کیږي او د نور د اوږو بار ګرځي.
دا نه یوازې چې دوی هغه فزیکي فعالیت ته لاس ورکوي، کار نشي کولی، خپل روزمره چارې پرمخ ته سپېولې، دوی ناروغه کیږي، دوی ذهنن مایوسه کیږي، دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نورو غړو باندې بار یو. نو د دوی نه یوازې چې باید هغه د علاج لپاره اهلي ځلې وسي، د جوړېدو لپاره باید کورنۍ ورسره کومک وکړي تر څو دوی مایوسه نشي، دوی روحیا د لاس ورنه کی او دوی فکر وکړي چې زه د یو جوړ انسان په څیر یم.
دوی کله چې حکومت د معیوبینو د امتیازاتو او حقوقو په ورکړه کې بربر سستی کوي، معیوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسولیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پورته کولی. یوازې چاودنې، جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړ خلاصوي، بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بردونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي. د ازادي راډیو درپورن لمخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنگین کې د جنگونو او چاودونو پر مهال د باروتو د بوی لامل هم د پاخو مرده کسانو په شمول د یو شمېر ماسومانو ذهنونه او دماغونه پلسی ودي. د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي.
دا یونان د مالی وزیر لخپل دند استعفا ورکړه. دا له هغه وروسته چې د یونان خلکو په لوړه سطحه په ټول پښتنه کې برخه واخیسته، د ټول پښتنه نتیجه هم پرون اعلان شوه چې له مخې د یونان 80% کې خلکو د پور ورکونکو هیوادونو غوښتنو ته د نه ځواب ویل. ملالی بشیر په ریپورت لري.
د یونان د مالی وزیر د خپل استعفا په بیانیه کې وویل چې د خپل دند ځکه پرېږدي چې د یونان د خلکو هدف پر مخ یوسي. د پټول پښتنه کې د نی رای د ډیموکراسي لپاره هو وبلله چې د په وینا د نړۍ پر کچه به اغیز ولري. یانس واروفاکس ته له هغه وروسته چې د یونان د ټول پښتنې نتیجه اعلان سوه، وویل سول چې د یوروزون ځینې د مالی وزیران او د یونان نور پور ورکوونکي هیوادونه ترجیح ورکوي چې دی د وزیرانو په غونډه کې برخه نه اخلي. واروفاکس ویلي چې په بشپړه توګه په دې پریکړه کې د صدر اعظم ملاتړ کوي. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس د یکشنبه په ورځ په یو تلویزیوني وینا کې وویل نن د تیرې اونۍ سختو حالاتو ته په کتو سره تاسو یو ډیر زړور انتخاب وکړ، خو زه په بشپړه توګه خبر یم چې دلته انتخاب له اروپا څخه د جلا کېدو نه دی، بلکې د خپلو مذاکراتو د پیاوړي کولو دی چې یو بریالی کېدونکی حل راوباسو. د دوشنبه په ورځ له هغه وروسته چې د یونان د مالیه د وزیر یانس واروفاکس د احتمالي استعفا خبر خپور سو، د یورو بیه لوړه سوه. د یونان رای ورکوونکو د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې په لویه کچه رد کړې. د غوښتنو له مخې په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو په بدل کې پور ورکوونکو دغه هیواد ته د اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره نور پور ورکاوه. په ټول پښتنو کې تر 80% زیاتې رایې نیوې. زرګونو د حکومت پلویانو د نتیجو په اړه خوشحالي څرګنده کړه. ویل کېږي چې د ټول پښتنې دا نتیجه د یونان د خلکو لخوا پور ورکوونکو هیوادونو ته یو له غصې ډک پیغام و چې یونان نور اقتصادي اصلاحات نشي زغملی، ځکه چې د همدې اصلاحاتو له کبله په هرو څلورو کسانو کې یوه خپله دنده له لاسه ورکړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون ماښام د ټول پښتنې د نتایجو په اړه تلیفوني خبرې وکړې او دواړه په دې نظر و چې د یونان د خلکو د پریکړې احترام باید وسي. د یورو ګروپ د مالیې وزیران به روانه اونۍ سره ویني چې د یونان د ټول پښتنې د نتیجې په اړه خبرې وکړي.
په روانه خبرونه کې مو د دغو موضوعاتو جزئیات اوریدل. په ولسي جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیضا لپاره لاسلیکونه ټول شوي او سبا د استیضا نیټه هم ټاکل کیږي. اجرایي رئیس وایي د میدان وردګو په جلیس ولسوالۍ کې له وشل شوو سیمه ییزو پولیسو سره پر وخت او لازم همکاري نه ده شوې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هر هغه چا ته به د هر هغه چا پر وړاندې به مقابله وکړي چې د ډیورند د کرښې دې غاړې قدم کړي. او د خبرونه پاتې برخه به د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، مفتی صاحب عتیق الله خالد را سره ناست دی، له ده سره د روژې په آداب باندې خبرې کوو. مفتی صاحب ښه راغلاست درته وایي او په سر کې راته ووایي چې یو انسان باید څنګه روژه تي واوسي.
الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام على سید الاولین والاخرین سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تپان صاحب تاسو او تاسو دې ازادي راډیو اوریدونکو ته د زړه کومې نه سلامونه وړاندې کوم. د موږ مسلمانان رونه بے وزل خلک موږ ډیر لرو. د موږ تاسو په وطن کې کونډې زیات دي، یتیمان زیات دي، بے وزل خلک زیات دي. کوشش وکړو هغه کسان چې چاته الله تبارک وتعالى مال ورکړی، دولت الله تبارک وتعالى دوی ته ورکړی، کوشش وکړي دوی سي د بے وزل خلکو سره کومک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت دا. حدیث شریف کې راځي: وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس فی رمضان. نبی علیه الصلاۃ والسلام به د روزې په میاشت کې ټولو سخیانو نه زیات سخی انسان وو، او د روزې د افطار کولو د روزماتي د ورکولو په اړه باندې زیات فضایل او زیات فضیلتونه نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دي. اساسي او مهم شی چې په یغه باره کې علما او صراحت کړی ده، هغه دا ده: یو روزمات روزدار وای چې کله روزه ونیسي، دی باید کف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال التي لا إثم فيها، وأما الكف عن الحرام كالغيبة والنميمة والكذب فيتأكد في رمضان وهو واجب في كل زمان وفعله حرام في أي وقت. لا أساسي نقتدى عموما دي مك مسلمانان رونا بدي مرض كي غرفتار دي مرض بورتوي البتا هغا دا دواي دي خبال جابي ساتنا دا أو دي أعزاو ساتنا دا دي هر غا عملنا سدي غا عمل پا كولو سارا نسواب دا ونبنا دا يعني فضول شيان انسان ته د دنیا ګټه په حاصل کې نه، انسان ته د اخره د اخرت ګټه په حاصل کې. دا یو. دویم، هر هغه عمل چې هغه الله تبارک وتعالى حرام کړی دا، لکه غیبت، لکه دروغ سول، لکه فضول کنځاوي سول، لکه د یو مسلمان زړه ازارول سول. مثلا یو انسان د هغه د نسوارو عادی ده، یا د سیګریټو عادی ده، یا مثلا په نورو اعمالو باندې مبتلا ده، نو هغه راجګیږي لکه در د روزه سي د بل چا لپاره نیولې، یا د مور لپاره، یا د خور لپاره، یا د میرمنې لپاره، یا د نورو مسلمان انا لو پاره نیولی د رزنی ول دی په یغو باندې احسان غنی، بیا په نتیجه کې یغو ته اذیت ورکي، یغو ته آزار ورکي، حتی کله کله مازغه کارونه کې نور داس یو عمل تر صادر شي چې دی مسلمان د جراحت سبب وګرځي، هغه مجروح کی دمره، حتی یو وي زخمی کی. نو دا رقم اعمال کول پروزه کې دا حرام دی او دا ناجایز دی. دا د روزه نه ماسه و په عادي حالاتو کې حرام او ناجایز دی، پروزه کې به طریقې اوله دا حرام او ناجایز دی. نبی علی صلوات و سلام فرمای: وای من
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وإكي إنسان روزا نسي خود روزي دينيوالو بحالت كده لدروغ لنرى قرزي دي بدو أعمال لنرى قرزي فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله تبارك وتعالى فرماي ويمات إدي إنسان دي خوراك ودي چكاك دي بريخودو حاجة وزرورت نستا يعني دي خلوت علالي خوراك وچكاك ناكي نور سيداي تسكوي اغا كلاني اغا عملون دي ترسركي يعني إدي إنسان دي روزي أجر أو سواب بالكل نستا دي وجه باندي دي سبب باندي سيداي دي خلو أو لا دي خوراك ودي چكاك ناكو دي خلوت علالي دا أما بسان كي دي هغا عمال ترسركي سي بجاي دي سيدي تأجر أو سواب حاصل سي دي قناز ياتيجي. يو بالحديث كي رازي نبي عليه الصلاة والسلام فرماي ويرب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. دير داس روزني ون كدي سدوي تواي سواي لدينا سلوغا وتند بدوي باندي تي رسي هيت سم بلاس باندي نورزي پورا روزي روزني وليوي د سحر نتر ماخامه پوري سواي لدينا سد باندي لوغا تي رسي بدو باندي تند تي رسي نور هيت شيم بلاس نورزي يعني اجر او ثواب دي بالکل نستا. دير داس شپتي رون كدي سدوي شپ سبا كي په عبادت او پدي شانو باندي سواي لدينا سدوي ادوي غ خوب او غ نارامي او غ شپ سبا كي دل لدينا ما سودته هيت سم بلاس باندي نورزي.
او منن خير.